ترکمنان میگن که اگر
په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې ازادي رادیو اوریدي ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوریاس نوري هر کله کوم پایل دې سات په خبرونو کو ملګری ملتونه په افغانستان کې د کوکنارو په کښ کې د پام وړ کموالی خبر ورکوي. د مخدره موادو او جرمونو په وړاندې د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یو این او ډی سي نن یکشنبه په یو راپور کې ویلي چې د طالبانو د 2022 کال د بندیز تر اعلان وروسته سږ میلادي کال د کوکنارو کښت 95 سلنه کم شوی، چې له امله افغان بزګرانو ته د کوکنارو د خرڅلاو له درکه څه باندې یو میلیارد امریکایي ډالر زیان رسېدلی دی. د ملګرو ملتونو د ادارې ویلي د افغانستان په ټولو برخو کې سږ کال یوازې په څه کم 5500 جریبه ځمکه کې کوکنار کرل شوي، په داسې حال کې چې تیر میلادي کال په 1,015,000 جریبه ځمکه کې کوکنار کرل شوي و. پر افغانستان د 2021 کال په دوبی کې طالبانو له واکمنېدو مخکې افغانستان د نړۍ په سطح د تریاکو عمده تولیدونکی و. د راپور له مخې د طالبانو لخوا د کوکنارو پر کښت د بندیز په نتیجه کې په کلیوالي سیمو کې سلګونو زره کروندګرو ته چې تر ډیره د کوکنارو پر عوایدو متکي و ډیر تاوان رسېدلی. په 2022 میلادي کال کې د کوکنارو د کر د پیر له پلوه بزګرو 1,308,000,000 عاید ترلاسه کړي و، حال دا چې سږ کال له خپلو حاصلاتو 110,000,000 ترلاسه کوي. د راپورونو له مخې په مخکې کلونو کې د طالبانو د عوایدو یوه سرچینه هم د مخدره موادو تولید او قاچاق و. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش ادارې یا سیګار د 2021 کال په اپریل میاشت کې په یو راپور کې ویلي و چې له 2013 څخه تر 2019 میلادي کال پورې طالبانو د مخدره موادو له درکه $400,000,000 عواید ترلاسه کړي و. پاکستاني چارواکي په تیرو 24 ساعتونو کې افغانستان ته د 15,000 نور افغان کډوالو د ستنولو خبر ورکوي. د پاکستان د حکومت شمیرو له مخې په پاکستان کې د افغان کډوالو شمیر 4,400,000 کسانو ته رسیږي، چې 1,900,000 قانوني اسناد نه لري. پاکستان د اکتوبر تر 1 دغو بې اسناد کډوالو ته مهلت ورکړی و چې له پوره کېدو سره افغانستان ته د دوی د په زور ستنولو پروسه هم ګړندۍ شوې. د پاکستان پر دغه اقدام ګڼو لویدیځو حکومتونو او بشری حقونو ډلو انتقادونه کړی دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي تر اوسه له پاکستانه د اخراج شو افغان کډوالو شمیر 200,000 تنو ته رسیدلی دی. بلخوا د کډوالۍ سازمان د کډوالۍ نړیوال سازمان او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنر یا استازو د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له سرپرست خلیل الرحمن حقانی سره د راستنیدونکو پر ستونزو خبرې وکړې. ملي راډیو تلویزیون چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن خبر ورکړ چې په دې کتنه کې راستنیدونکو ته د دایمي سرپناه پر جوړولو او د کاري فرصتونو پر برابرولو خبرې وشوې. د طالبان حکومت یو پلاوی تهران ته رسیدو وروسته تیر مازدیګر د ایران او افغانستان د ګډ اقتصادي کمیسیون په غونډه کې ګډون وکړ. د ایران د ایرنا خبری آژانس د راپور له مخې د سوداګرۍ، ترانزیت، انتقالاتو، ګمرک او چاپیریال په برخو کې د ګډو کاري ډلو ایجاد په دې غونډه کې د بحث عمده ټکی و. د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو دغه پلاوی پرون شنبه تهران ته رسېدلی دی. په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي د اسرائیل جنگي الوتکو نن سهار په غزې ترنګ کې د کډوالو پر یو کمپ په حمله کړې، چې په نتیجه کې لږ تر لږه 38 کسان وژل شوي او 22 نور ټپیان شوي. دا حمله داسې وخت کېږي چې اسرائیل ویلي تر هغو چې پر غزې د حماس ډلې واکمني ختمه شوې نه وي د دوی عملیات به دوام وکړي. دا ټینګار داسې مهال کېږي چې د امریکا د متحدو ایالاتونو اړو ملکیانو ته د مرستو رسېدو لپاره په جګړه کې د وقفې غوښتنه کړې ده. د اسوشیټد پرس خبري آژانس راپور له مخې په غزه کې د مرګ ژوبلې زیاتېده، په نړیواله سطح غوسه راپارولې او له واشنګټن نیولې تر برلین پورې په لسګونو زره کسان پرون شنبه د اعتراضي لارونو کې لارو کوڅو ته راووتل. د روسي پاوز وای د اوکراین لخوا یو توغل شوی مزایل په الحاق شوی سیمه کریمیا کې د کښتیو جوړولو په یوه ساحه کې د روسیې یوه کښتۍ زیانمنه کړې ده. د روسیې دفاع وزارت پرون ناوخته ویلي چې د اوکراین ځواکونو په کرچ کې د زالف په نوم د کښتیو جوړولو پر ساحه 15 کروز توغندي ویشتلې. د وزارت په اعلامیه کې ویل شوي دوی د هوایي مدافع دستګاو 14 مزایل نسکور کړي، نورې پر دې ساحه لګېدلي او یوه کښتۍ ته زیان اړولی دی. ازادي رادیو اوریا وړاندې په خبرونه کې په داسې حال کې چې له پاکستانه د بې اسناده افغان کډوالو د په زوره ایستلو لړۍ روانه ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری وایي هغه افغان کډوال به له دې هېواده ونه ایستل شي چې هلته ثبت شوي او کارتونه لري. د خبر پښتونخوا ایالت یو چارواکی بیا وایي د قانون د تنفیذ ټولو ادارو ته ویل شوي چې هغه 1.5 افغان کډوال ونه نیسي چې امریکا ته د تلو انتظار باسي.
دغه خلک چې کوم دي نو هغه به فلحال په پاکستان کې وي.
یو شمیر افغان کډوال بیا چې له پاکستانه د تورخم دروازې لارې افغانستان ته ستنول شوي د پاکستاني چارواکو له بد چلند شکایت کوي.
راغلو کارخانونه او یم د اسکی مې نه ده د بهاله د پاکستان اسکر پولیس ساتي روان یو والي او بس در په دری کړو.
په نړیوالو مسایلو کې پر غزې د اسرائیل د بریدونو د دوام او منځني ختیځ ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د سفر له حاله مخبرو. دغه راز به دا هم واوري چې د کندهار په خوندو کې زده کوونکي د درسي کتابونو له کموالي شکایت کوي.
په کتاب چې وینم مثال خبر یو کتاب لري موږ ټول پر ټول دغه سره یو کتاب یی دغه چې موږ کورنۍ کار نه سره کوي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په داسې حال کې چې له پاکستانه د بې اسناده افغان کډوالو د په زوره ایستلو لړۍ روانه ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری وایي هغه افغان کډوال به له دې هېواده ونه ایستل شي چې هلته ثبت شوي او کارتونه لري. دا خبر په پاکستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری نن خبر کړی دی. ادارې له پاکستاني چارواکو دا هم غوښتي چې د دې سند لرونکو افغان کډوالو له زورولو د لاس واخلي. نور په دې رپورټ کې
له پاکستانه د بیا اسناد افغان کډوالو د وستو پاړه د پاکستانی حکومت د عملیاتو په 15 مورس په دې هیواد کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری اعلان کړی چې د سبت یا پی او آر او د افغانستان د طبیعت یا ای سی سی کارت لرونکي د اوسنی بیرته ستنیدنې له پلان معاف دي. په پاکستان کې د یونیسیا دفتر دا خبر نن په خپل رسمي فیسبوک باندې خپور کړي او تر څنګ یې له پاکستانی چارواکو وغوښتي چې د نوي سند لرونکو ته ډاډ ورکړي چې دوی د زورونې سره مخ نه دي. په پاکستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری داسې مهال دا خبر ورکوي چې په تورو 15 کې او له هغې وړاندې د هغو افغان کډوالو د نیولو زنداني کولو او له پاکستانه د اخراج راپورونه خپاره شوي چې دا ډول سندونه یې درلودل. هاخوا د جمهوري نظام پر مهال د افغانستان مخکینیو بیلابیلو چارواکو له پاکستانه د بې اسناد افغان کډوالو جبري اخراج ته غبرګونونه ښودلي. د افغانستان مخکینی جمهور رئیس محمد اشرف غنی تیر شپه د افغان کډوالو د ستونزو په اړه خپل وینا کې د جبري اخراج موضوع ته په اشاره وویل افغانستان نور د نړۍ د پام مرکز نه دی او هغه هیوادونه چې په خوایي له طالبانو ملاتړ کوي نور د افغانانو لپاره د اساسي چارې او د دوی د ستونزو د حل په فکر کې نه دي.
له طالبانو سره د هیوادونو مخکینی روابط د همغه شرایطو او خاصو معاملو لپاره وو چې هغه مرحله نور پای ته رسیدلې ده.
د جمهوری نظام پر مهال د سولې علي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم په خپل اکسپانډ لیکلي د افغان کډوالو ډلې اخراج د زرګونو افغانانو د بیکوري او سراسیمه کې دوه عامل شوی دی. خغلی عبدالله د ښنه خودلې چې د کډوالو ډلې زو اجباري وستل هغوی د سرپناه او روغتیایي خدماتو له نشتون سره مخ کوي او دا چې په افغانستان کې د ژمي فصل پیلیدونکی دی نو په افغانستان کې د یو ستر بشري ناورین رامنځته کېدو لامل ګرځي. د جمهوري نظام پر مهال د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب هم په خپل اکسپانډ د افغان کډوالو دا ډول اخراج غیر قانوني او د بشري حقونو سرغړاونه بلل یو زیاتوي. ډیر شمیر افغان کډوال د غیر انساني چلند سره مخ شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو پخواني وزیر محمد حنیف اتمر هم په خپل اکسپانډ لیکلي له پاکستانه د افغان کډوالو جبري او ډلیز اخراج به د لویو ابعادو د بشري ناورین لامل شي. هغه له طالبانو هم غوښتي چې له دې بشري ناورین سره د مبارزې لپاره سمدستي امنیتي سیاسي اقتصادي او بشري ګامونه پورته کړي. خو له دې ټولو سره سره لا هم له پاکستانه د افغان کډوالو ستنیدنه روانه ده او د طالبانو حکومت او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنر شمیري ښیي چې تر اوسه نږدې 1,000 افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. تر خوایې د طالبانو حکومت د کډوالو چارو وزارت وایي د لړم په 14 یوازې د سپین بولدک له لارې له 6,000 زیات کډوال افغانستان ته راغلي. د وزارت له ایران هم په همدې نیټه له 3,000 زیاتو افغان کډوالو د ستنېدو خبر ورکړی دی.
و امر دل پداسال کې چې له پاکستان د بیا اسناد افغان کډوالو د په زور ایستلو لړۍ روانه ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي هغه افغان کډوال بل د هیواد ونه ایستل شي چې هلته ثبت شوي او کارتونه لري. دغه راز د خیبر پښتونخوا ایالت د داخله چارو محکمې اړوندو ادارو ته هدایت ورکړی چې هغه 1.5 سوه افغان کډوال دی ننیسي چې امریکا ته د تلو لپاره د ویزو غوښتنلیکونه ورکړي دي. د کورنیو چارو محکمې دا اقدام په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت په سپارښتنه کړی دی. بلخوا یو شمېر ملتپاله ګوندونو له پاکستانه د بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو په اړه د پاکستان د حکومت پر پریکړې انتقاد کړی او ویلي دي چې هغه موقت حکومت دی او د دا ډول لویو پریکړو صلاحیت نه لري. نور به ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال غلام غوث په دې راپور کې په ګډه واورو.
په دغه اړه د خیبر پښتونخوا د کورنیو چارو په محکمه کې د نارجسټرډ افغان کډوالو د ستنولو د کنټرول روم ویان لطیف الرحمن مشال ریډیو ته وویل
د امریکای چې کوم په اسلام آباد کې سفارت خانه ده هغه منیسټری آف انټیریئر ته یو دغه لیګل لیټر او پای کې دا ذکر کړی دی چې 1.5 لک داسې کسان دي د افغانستان چې هغه امریکای ته د ویزې لپاره اپلای کړی ده. چونکې دا هغه ویزه دغه په پروسس کې دي نو پاره بلګه ټیم لګی کنه نو دوی پاکستان گورنمنٹ ته دا درخواست کړی چې دا خلک کم دي کم دي نو دا په لاله تاسو دا ملک نه به دخل کوي ما نو تر څو پوری چې دلته د دوی دغه حتمی د غنی شوی فیصله نه شوی نو په دې ځین کې منیسټری اف انټیریئر زموږ ټول صوبو ته یو لیټر لیکل او دغه پر اسپان کې محکمه داخله خیبر پښتونخوا زموږ ته سمره د قانون نافذ کولو ادارې دی او پولیس ته باقاعده یو خط لیکل لري او هغه لیستونه چې کوم ایم بی سی د پښتونخوا حکومت سره شیر کړی دي نو دغه خلک چې کوم دي نو هغه به فلحال په پاکستان کې وي.
د خیبر پښتونخوا په شمول د ټولو صوبو اړوند امنیتي ادارو او انتظامی چارواکو ته د دغه 1.5 لک کسانو نمونه هم استول شوی دي. بلې خواته په پاکستان کې ملتپالو ګوندونو مدني ټولنو او د بشري حقوقو سازمانونو له پاکستانه د بې اسناد افغان کډوالو په زور د وستلو غندنه کړې ده او د بلوچستان، سند او اسلام آباد په شمول په ځینو نورو سیمو کې د افغان کډوالو د زورولو په ضد احتجاجي مظاهرې هم شوې دي. په خیبر پښتونخوا کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرستیال صوبایي مشر میرکلام وزیر د نومبر په 3 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې دا د نگران حکومت کار نه دی چې د داسې مهمو معاملاتو په اړه فیصلې وکړي او بل دا چې د لکونو افغان کډوالو د ویستلو لپاره حکومت یو منظم پلان هم نه دی جوړ کړی.
د دوی مینډیټ نه دی، د دوی دا کار نه دی چې دوی دا فیصلې وکړي. دا به یو منتخب حکومت کوي چې د ولس ووټ ورسره وي چې په کوم انداز باندې دوی دې ته الټیمیټم ورکړه، مطلب کوم هم دوی ته میاد ورکړه. هغه ډیر لانډ و ځکه چې دلته خلکو ډیر وخت تیر کړی دی، کاروبارونه یې دي، ډیر په مختلف اندازونو باندې شکیل دي خلک، نو دوی نه دومره زر دلته څوک اخلي. بل په کې دا ده چې د کم د غیر رجسٹر په نوم باندې دوی دا رجسٹر خلک کډوال چې کم دي هغه تنګوي، د کم پی او آر کارډونه چې دی ورسره هغه نا کارډونه شلاوه او په شپې او په نیمو شپو باندې چاپه په وایا یوزی بل ځای رانه سا او جیلونو ته کوا او کچا بادیان دوی ړنګ کړي. نو دا خلک اوس دلته په دې یخنۍ کې ماشومان دي، بوډاګان دي، زنانا دي، بیا الته چې ځي الته خو هم د خلکو کورونا او هیڅ انتظام نشته.
د ملتپالو ګوندونو ترڅنګ د جماعت اسلامي مشر سراج الحق او د جمعیت علمای اسلام مشر مولانا فضل الرحمن هم تر دې وړاندې د افغان کډوالو د واپس لیږلو د نگران حکومت په پالیسۍ نیوکې کړې دي، خو تر دې دمه د وفاقي نگران حکومت په پالیسۍ کې هیڅ بدلون نه دی راغلی او د نومبر د لومړۍ نیټې نه په زور د نارجسټرډ افغان کډوالو د واپسۍ په پالیسۍ عمل روان دی. د کډوالو د ادارې یو ان ایچ سی آر د شمیرو تر مخه په پاکستان کې دا مهال 14 لک رجسٹرډ افغان کډوال ډیر دي او په هم دومره شمیره کې غیر رجسٹرډ افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې سره رجسٹرډ نه دي.
یو شمیر افغان کډوال چې له پاکستان د تورخم دروازې لارې افغانستان ته استنول شوی په لوړګه کې د ازادي رادیو خبریال ته د پاکستاني چارواکو له بد سلوک شکایت کړی دی. څو تنو غږونه به په ګډه واورو.
خاوري ميرزا جان راغلو کارخانو نه او يم داس کې ميلې ده دي بالا او کارخانو کې مخړه او دوست موټر را پسې دي او را بار ما کا پسلو زل مې روي د پاکستان اسکر پولیس ساتي را باندې واله او بس د پدري کړو نور به سر مات نوستا خورورا سیاسري ګولې نه داس سیاسري دایوانان کار ټول دا رزق والا ورکې دې رزق هم د لازم ورته او نورم کورم روان دي کله مم روان دي ورسوم ګډ ورټ پراته دي نور دا لا کار نه دي مونږ دغه وختونه لرل چې موږ سره کومک وکړه موږ لا کور راکه که کور نه راکه چې خپل زړیز کور راته جوړ کاني بس دغه وختونه ته نه لرو
دیمان دی محمد اساق لګوز لاور نه راولو زمونږ افغانستان ال دې تنگ ولته به نیول کول لاور کې لکه پرې خودو وینه مونږه ایډی کارت ښکار کدار ښکار کا دا مسلې به ویلته چا سي کرایه باندې کووډ غوګن لګ مونږ تیرا کړو کور کرایه باندې هغه ته به ورته لګ دا باندې شړی ل کور نه بس مونږ ته تلار او بلسان ورته ویلی و چې دوه مونږ به شړو مونږ به نه پرې خودو یو زیدم او ولته مونږ خپل ځما کړه کور هم خیر نه
بورڈ نا سرباغ روڈ نا نم میں دے زارت گول برا افغانستان تر روانی سہولت لارا کے بس بچیم تعلیم روزگار اور روزگار روزگار خود منگ تنور کار کو روٹے ہو پخولو والا درزا روڈ باندھے دکان میں وہ پاتے سو بس ویسے خبر ہو برابر روزگاری دا بے روزگاری دا گردو با نو دلارے مشکلات اٹاکے بس دے کنٹینر والا سم پنجکم یا الگ باندھے نیو لے دے آؤ بس ان شاء اللہ بر روانی دے خیر
له پاکستان افغانستان ته د نیو یوستنول شو یو شمیر افغان کډوالو څرګندونې مو واوریدې چې د پاکستاني چارواکو له بد سلوک شکایت کوي. له د ازادي راډیو لوي خبرتیا ورسته به واوري چې د تورخم د پولي دیخوا د سویډن مرستندوی ټولنې نوې راستنېدونکو لپاره یو روغتیایي مرکز پرانستی دی.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1924 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا ته
په افغانستان کې سویډن راستندوی ماسی په تورخم کې دراستنیدونکو افغان کډوالو لپاره یو روغتیایي مرکز پرانستی دی. د ماسی مسولان وایي په دې مرکز کې به څلور ساعته د ناروغانو درملنه کوي او همدارز هڅه کوي چې په نورو برخو کې هم د دغو کډوالو لاسنیوی وکړي. په عین حال کې دوی وایي دراستنیدونکو شمیر او ستونزې ډېرې زیاتې دي، نو په کار ده چې نور نړیوال مرستندویان هم له دغو افغانانو سره مرستې زیاتې کړي.
د سویډن مؤسسي یو تن مسؤل ډاکټر محمد فاروق صحاک ازادي راډیو ته ویل په تورخم کې له پاکستانه پر زور راوستونکو افغان کډوالو لپاره 13 ورځې یو مجهز روغتي مرکز پرانست.
په دغه کلینیک کې به او پی ډی خدمات، بیړنۍ او ایمرجنسي خدمات به وي، د مور او ماشوم خدمات به وي، د ولادت نمخ کې وروسته ولادت او ولادت خانه، واکسین او په زمن کې د تغذیې په برخه کې ډېر مشکلات دي، خصوصا د ماشومانو د سوې تغذیې حالت د دې لپاره خلک روحان صدمه لیدل دي. نو ټولنیز او رواني مشورو لپاره یو څنګه خلاص کړل د فارمیسی درملتون او لابراتوار. او
ښاغلی صحاک راته وویل که څه هم چې حکومتي او نه حکومتي ادارو یو شمېر اسانتیاوې چمتو کړي دي، خو په تورخم کې د راستنیدونکو افغانانو شمیر زیات دی او ورته چمتو شوي خدمات بسنه نه کوي.
په تورخم کې یو بحراني حالت کې دي چې هلته د اوبو مشکل، د صحت مشکل، همدغسې د تشنابونو مشکل او د غذا مشکل ده. یو ډېر یو بد حالت هلته، ضرورت ډېر زیات ده او دغه حکومتونه چې دي بسنه نه کوي. ملکی، نظامی، غیر دولتی ادارے، خصوصی سیکٹور ډېر زیات کلینیکونه دي، مگر بیا هم ډېر زیات راستنیدونکي چې دي دوی هم زیات دي او دوی ته بسنه نه کوي.
راستانه شبي کډوال او حکومتي مسؤلین له نړیوالو مرستندوی ادارو غواړي چې د پاکستان په ځای دي د هیواد په داخل کې راستنیدون کو افغانانو سره مرستی وکړي سو یې ستونزې حل شي او بیا کډه کولو ته اړ نشي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلوروي ساعت
او سمې ونړیواله موضوع پر غزه د اسرائیل زمکنیا او هوایی بریدونه دوام لري. دغه بریدونو سره هم حاله د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په ناڅاپي سفر لویدیځې غاړې ته تللی او له د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره د غزې پر وضعیت خبرې کړې دي.
د کډوالو پر یو کمپ د اسرائیل په تازه حمله کې د اتې دیر شو کسانو د مړینې خبر داسې وخت ورکول کیږي چې له اسرائیل غوښتنه سوې چې په جګړه کې وقفه راولي. د امریکا متحده ایالاتونو هم اړو ملکیانو ته د مرستو رسیدو لپاره په جګړه کې د وقفې غوښتنې کړې دي. د فلسطین د ولسمشر ویاند وایي چې د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو لو وزیر انتونی بلینکن سره په کتنه کې د فوري اوربان غوښتنه کړې چې غزې ته د بشری مرستو لیش ته زمینه برابر سي. بلینکن نن په ناڅاپي سفر اشغال سوي سیمې لویدیځ غاړې ته ورسید. هلته له محمود عباس سره د غزې پر وضعیت خبرې وکړې. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د راپور له مخې په غزه کې د مرګ ژوبلې زیاتېدو په نړیواله سطحه غوسه پرولې ده او له واشنگتن نیولې تر برلین پورې په لسګونو زره کسان پرون شنبه په اعتراض لارو سړکونو ته راووتل او د فوري اوربند غوښتنې وکړه. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر کاترین کولونا نن یکشن به ویلي چې پر غزه د اسرائیل په هوایي حملو کې خورا زیات ملکیان وژل سوي دي. هغه د قطر له صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی سره په یو ګډ کانفرنس کې وویل شوونځي روغتونونه بشري کارکونکي او خبریالان باید خوندي وي. خو اسرائیل وایي چې په خپلو حملو کې حماس ډله په نښه کړې چې له خلکو د بشری سپر په توګه کار اخلي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو او د هغه دفاع وزیر نن یک شنبه هغه څرګندونې رد کړې چې ګواکې شایي پر غزه اټومي بم وکارول سي. تر دې مخکې د اسرائیل د میراث وزیر امیچای الیاهو ویلي و چې پر غزه د اټومي بم کارول هم له احتمالاتو دي. نتانیاهو په خپل ایکس شبکه کې لیکلي د وزیر الیاهو بیانونه پر واقعیت بنا نه دي او د اسرائیل دفاعي ځواکونه د نړیوال قانون له لوړو معیارونو سره سم خپل عملیات پر مخ بیایي. په همدې حال کې د فلسطین د سرې میاشتې ټولنه وایي چې دیرش نورې لارې هم چې د خوړو اوبو او درملو په ګډون بشري مرستې پکې بار وي تیر ماښام غزې تړانګې ته ورسېدې. د دې ادارې په وینا د اکتوبر له 28 د هغو لاریو شمیر چې له مصر څخه د رفح سرحد لارې غزې ته تللي 415 ته ورسېد. وروسته له هغې چې حماس ډلې د اکتوبر پر 1 نیټه پر اسرائیل په برید سره 1400 کسان ووژل او شاوخوا 240 کسان یرغمل کړل، له هغې راهیسې پر غزه د اسرائیل هوایی او ځکني عملیات روان دي. په غزه کې روغتیا وزارت ویلي د نږدې یوې میاشتې جګړې په نتیجه کې څه باندې 1400 فلسطینیان وژل سوي او دا شمیر شایي د جګړو د دوام له کبله لا زیات سي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
دی برخه کې لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته انکتنه کوو. اسمت څارونه ته بخښ شو.
د بریتانیا میل ورځپاڼې له خصوصي سکتور څخه د طالبانو د غوښتنې په اړه د اسوسییټډ پریس خبري آژانس راپور خپور کړی. په دې راپور کې راغلی چې د طالبانو حکومت له خصوصي سکتور غوښتي چې له هغو لسګونو زرو افغان کډوالو سره مرسته وکړي چې پاکستان په یو وار له خپلې خاورې ایستلې دي. په دې راپور کې د پاکستان له لوري د بی اسناد افغان کډوالو د نیولو په زور افغانستان ته د حقوق د لیږلو د یادونې په ترڅ کې ویل شوی، سره له دې چې پاکستان وایي چې یوازې افغانان نه پرخه کوي بلکې ټول غیر قانوني کډوال که حق د هر هیواد وي دوی له خپلې خاورې باسي، خو عملاً د پاکستان د پریکړه افغان کډوال اخیستمنوي. د اسوسییټډ پریس خبري آژانس په دې راپور کې چې میل ورځپاڼې خپور کړی ویل شوی چې د اکتوبر تر 1.5 پورې له پاکستان څخه په یو میاشت کې خپل هیواد ته شاوخوا 2.5 لک افغان کډوال بیرته ستانه شوي دي او لسګونه زره نور په لاره دي. په راپور کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو له لوري د بې اسناد افغان کډوالو د نیولو لپاره د کور په کور تلاشیو یادونه شوې او د مرستندویو مؤسسو پر اساس ویل شوی چې افغان کډوال په خورا بدو شرایطو کې دي. طالبانو ویلی چې په سرحدي سیمو کې د بیرته راستنیدونکو کډوالو لپاره موقتی کمپونه جوړوي. په همدې حال کې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت له سوداګرو غوښتي چې له راستنو شویو کډوالو سره تر خپل وسه مرسته وکړي، ځکه چې له پاکستانه ایستل شوي افغان کډوال په خپل ژوند کې تر ټولو له بد حالت سره مخامخ دي. د بریتانیا یو بل ورځپاڼې انډیپندنت بیا د یو افغان کمانډو په اړه لیکنه خپره کړې چې په افغانستان کې له بریتانیایي ځواکونو سره همکاري کړې وه او طالبانو شکنجه کړې ده. د دغه کمانډو مستعار نوم رحمت الله شودل شوی او ویل شوي چې نوموړی د افغانستان د جمهوري حکومت له پرزیدو وروسته کور ته ستون شوی و. څو میاشتې په کور کې پټ و، خو یوه ورځ چې له کوره ووت طالبانو ونیوه، سترګې یې ور وتړلې او یوې غرنۍ سیمې ته یې بیوه. هلته دیارلس ورځې پرله پسې شکنجه شو. دی وایي بیخي باور راغلی و چې په وهلو یې وژني، خو یوې ډلې ورته وویل چې یو لیک ولیکم. په دې وخت کې یوه تن توپک ورته نیولی و چې ډز ورباندې وکړي، خو په دې منځ کې څو نورو د ده له وشلو سره مخالفت وکړ. ورځپاڼې د رحمت الله له قوله کښلي چې د غوره ګڼله چې وژل شوی وی، نه دا چې بیا بیا شکنجه کېده. نوموړی د 2022 په وروستیو کې خوشی شو او له یو کال راهیسې پټ دی.
په ښوونځیو کې د درسي کتابونو کمښت د کندهار زده کوونکو له جدي ستونزو سره مخ کړی دی. زده کوونکي وایي هره ورځ ښوونځیو ته ځي، خو د کتابونو د کمښت له امله مطلوبه زده کړه نشي ترلاسه کولی. که څه هم په ښوونځیو کې د تدریسي کتابونو کمښت کومه نوې ستونزه نه ده، خو د تېرو شاوخوا دو کلونو راهیسې چې طالبان پر افغانستان بیا واکمنان شوي دي، نوي کتابونه هم نه دي چاپ شوي.
د کندهار ښار په دې مرکزی لیسې کې ښوونکي پرته له کتاب څخه تدریس کوي. دلته د دې ښوونځي د زده کوونکو په شمول د کندهار تقریبا ټول زده کوونکي د کتابونو له جدي کمښت سره مخ دي. په دې کې د لومړنیو ټولګیو یا ابتدایي دورې د کتابونو د کمښت ستونزه تر ټولو ډیره ده. که څه هم یو شمېر زده کوونکي مجبور سوي چې په خپلو شخصي پیسو کتابونه وپیري، خو د زده کوونکو په خبره د تعلیمي نصاب د ټولو مضامینو کتابونه په بازار کې نسته او د ډیرو یې کیفیت هم رښه نه دی.
مانم پر احمد دی، موږ کتابونه نه لرو او په کتار کې یو مینه مثال خبر یو کتاب لري، موږ ټول پر ټول دغه سه یو کتاب یی دغه سه موږ کورنۍ کار نه سولې کای نو خګر یو کتاب لري، نو موږ مدیر تاسو دا ایله لرو چې موږ کتابونه راي لاکی خبر راي چې راي نسی، موږ به کتابونه ولرو چې کورنۍ کار موږ کورنۍ کتاب څه ډیر کار اخو کورنۍ کار سره لیکو مثال خبر نور خبر یو سکو درسونه پښتو وایو یو کتاب په یو کتاب خو نه کیږي.
مانم محمد دی، زه داول سیمو شاګر یم، موږ څه کتابونه نه درا کړو، موږ معلم صاحب موږ ته پر تخته درس لیکي، موږ وای موږ معلم صاحب موږ ته پر کاغذ نه خط ولیکي، خپل پلان ورته ورکړي چې کتابونه درانه.
زده کوونکي ټول تدریسي ساعتونه د څو محدودو مضمونونو د کتابونو په زده کړه تیروي او پاتې نورې د استاد له نوټ او تختې څخه استفاده کوي. دوی وایي د کتابونو کمشه د زده کړو بهیر اغیزمن کړي او که جدي او پر وخت پاملرنه ونه سي سش کال به هم ور باندې بې کتابه تیر سي.
زمیر وېده زر شي لیسې دی ولا سیمه لپټور گیز لکون کې کتابو په نشتون کې مرسته درسونه ډیر پاتې نو پمچانو کې مرسته سنځي او د کتابو ډیر مشکلات موږ لرو او شوونکې چې مرسته پر تخته باندې درس تدریس نو د چ مسلسل داسې رواني ډیر درسونه مرسته پاتې د کتابو د کمښت په خاطر.
مانا پسیم کی سل و سلویش اوجش کاسیو اوجش کاسیو پدا اوجش کاسی که او کاسلا نلگ نو وست چی مورت دلتا استاد سبک وای نو مورت سر کتابونا نی چی موری بیا کورو گورو نو کتابو دیر تا دغا مشکل جور کردی چی مورش کور کتاب نس کتالا بیا ما سوک سوک خپل کتابونا پیدا کردی پا بازار کمرا نولی جی.
پاینی وخت کې شوونکې هم د تعلیمی کتابونو کمش جدی ستونزه بولی آوائی که کتاب نویز دکوونکی سمزدکل نسی کولای.
زموږ شاګردان د درس په ماحول کې د کتاب د نشتون سره مواجه دي، نو د شاګردان ډېری وخت کتاب نه لري، نو موږ کوشش کوو چې د پلان مطابق تدریس وکړو، نو د شاګردان کتابونه نه لري، نو موږ هم د خاطر ډېر سخت مشکلات سره مخامخ یو، موږ درس په تخته کې ورکو. ډېری مشکلات په کښت سیمپو کې، یعنی د اول ستې ابتدایي منځنۍ کې دا مشکلات ډیری نسبته لور سمپو ته کښ سمپو نه پنځم شپږم او اووم اتم دا سمپو نه کتابونه ډیر کم دی او شاګردان د کتاب د نشتون سره مواجه دي او موږ پلان مخ پر ود روان دي په داسې حال کې چې زده کوونکي کتاب د نشتون سره مخامخ دي.
د دې راپور تر خپرېدو پورې د کندهار د پوهنې ریاست چارواکي د کتابونو د کمښت په اړه خبرو کولو ته حاضر نسول. که څه هم په ښوونځیو کې د تدریسي کتابونو کمښت نوې ستونزه نه ده، خو د تېرو شاوخوا دوه کالو راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، د دغه کتابونو د بیا چاپ او چمتو کولو په اړه څه نه دي ویلي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو او د کرکټ نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې د هند او د جنوبي افریقا ترمنځ لوبه روانه ده. هند توپ وهنه کوي، د څلورو لوبغاړو په سوځېدو یې تر اوسه په 45 اوور کې 278 منډې کړې دي او اوس هم د اوومه ورځ د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه خپرېدو ته چمتو ده.
دا ونې مهمه پیښه تا کتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سارونکو سلامونه، زه سید شنوارم او په یو بل و ما ورس کې مو د ونې لته دوه موضوعات سره هر کله کو. په دې خبرونه کې به خبر شي چې چین د بی پیلوټ برقی هوایی ټیکسي خدماتو پیل تم لا تړلې ده. لدی به هم خبر شي چې امریکا کې یو ماشوم زده کوونکی د سرطان د درملنې صابون جوړ کړی دی. خبرونه د ازل پاکستان دراستنیدونکو کډوالو بهیر ته ځانګړې ده چې د دوی ستونزې ورته برابرې شوې اسانتیاوې د پخوانیو او اوسنیو چارواکو څرګندونې د ریزونه او د پاکستان اقدامات څېړل شوي. خو تر هڅه لومړی د اوومې ورځې سرټکی پاکستان کې پر افغان کډوالو تر هر بل وخت راتنګه شوې کړی درګرد اعلانونه کیږي چې زموږ له هېواده ووځي ګنې نیول کیږي، د انتقال کمپونو ته انتقالیږي، مالونه او جایدادونه مو ضبط کیږي.
هغه د سبا نه در بل سبا پرې زموږ د ملک ووځي
او جو بھی یہ علاقے کے حدود میں افغانی رہتا ہے وہ پاکستان کو چھوڑ دے.
کیوں ضروری اعلان ہوا ہوئی دوستان پہ ایریا کی چکم غیر ملکی خلق راتی لی بغیر مدرکتا اور نخشکارا آقا جنہوں مستقلی کردی زیر سرزر ہوئی کی
د پاکستان پر افغان کډوالو ضد پالیسي او د ملت پالو او نړیوالو نیوکی ملت پالو د پاکستان اوسنۍ حکومت په وروستیو اقداماتو غواخله چې پایلې به ورته خنه شي. نړیوالو ویلي افغانان په نړیوالو قوانینو د ستنېدلو حق لري.
نو تاسو ورداته نو تاسو په افغانانو باندې شنه
چې په دنیا کې چې د مهاجرو کم قانون دی هغه قانون به د افغانانو سره هم
هغه کسان چې لګواخ سره مخ وو اوس بیرته افغانستان ته له بیرته ستنېدو سره له هماغه ګواخ سره مخ دي.
د پاکستان په مینا د طالب کونسل قسمونه او هیواد کې په اردو ژبه تقریرونه. حافظ محب الله قسم خوري چې پاکستان سره مینه لري ځکه د همدې دار هجرت برکتو چې فتح یې وکړي. خوستو کندهار نه په اردو ژبه غونډو نیوکه پاروي
خپل په رابطه به تو مزما دي د خدای په ذات قسمې چې د دغه خاورې سره زه کومه مینه او محبت لرم.
پروګرام کې یو ځل لمحات می بڑی هی ادب او احترام کے ساتھ
د راستنیدونکو افغان کډوالو پراخ ولسی هرکلی خیریه بنسټونه فعالان موسسي او ډاکټران سپین بولدک او تورخم ته رسیدلي ترڅو د خپل خلکو غاړو ته ګلان واچي او د خوراک څخاک لنګرونه ورته چالان کړي.
د افغان کډوالو حضور پاکستان کې د جنگ د اسباب او د جنگ د خام مواد په توګه د دوی لپاره مهم.
په هر ولسوالۍ کې شال ازمکه موجود دی او هغه د پاره شارکونه جوړ شي او دیو ته ازمکه توزیع شي ځکه چې دیو کورون ته ضرورت لري.
په پاکستان کې افغان کډوالو ته د ورکړې مهلت له پوره کېدو یو ورځ وروسته د غیواد کې د افغان کډوالو د نیولو، بندي کولو، د اخراج ځانګړو کمپونو ته د انتقالولو او په خپل خواخه د کډو بارولو لړۍ ګړندۍ شوې ده. د پاکستان حکومت نږدې 2 میلیون افغانانو ته چې د مهاجرت کارتونه نه لري درګرده په کوڅو، کمپونو او جماعتونو کې اعلانونه کوي چې هر څوک د دوی په اصطلاح غیر قانوني وسیږي پاکستان د ژر تر ژره ترک کړي.
خو
خو حالت میشتو افغانانو چې د مهاجرت اسنادونه هم لري. ازادي رادیو ته ویلي پاکستانی پولیس یې په کورن ورننه وزي خلق باسي او د دوی د خونو له بکسونو څخه تلاوی او پیسې هم لزان سره وړي. هغه ټکه چې د پاکستان چارواکو هم خبرداري ورکړې وو او ویلي دي چې افغانان که په ټاکلي موده له پاکستان ونوزي مال او جایدادونه به هم ترې ولکه کړي.
کاروبار خو به زه خیر دلته وو هغلته به یو ټکه پکه وکړو الله مهربانه دي. خو زه پریشانه چې ما د بچیانو سکول لپاره یم تعلیم لپاره اوس زما لورینې دي په پنځم او شپږم کلاس کې دي نو دو سره هغلته خو شپږم کلاس نه بره پرېږدي نه.
د پاکستان د کډوالو کمشنری وای په 13 اکتوبر میاشت کې 140,000 زیات افغانان د چمن او تورخم په ځنځیرونو هیواد ته ستانه شوي دي او اوس یې د اخراج نوې لړۍ حسابېږي چې پیل شوې ده. د پاکستان داخله وزارت هم یوه اعلامیه کې د افغانانو د نیولو زندانی کولو او شړلو د لړۍ د پیل موضوع تایید کړې ده او وایي چې افغانان به ځانګړو کمپونو ته چې چمن ټکسلا او لوړګي کې ورته جوړ شوي انتقالیږي او له هغه ځایه به خپل هیواد ته اړول کیږي. بلخوا له پاکستان د افغان کډوالو د نیولو زورولو او جبري اخراج په تړاو د نړیوالو خبرګونونو هم زیات شوی. ګڼو نړیوالو سازمانونو په خپلو بیانونو کې ویلي افغان کډوال د نړیوالو قوانینو په پام کې نیولو سره خپل هیواد ته د ستنېدو حق لري. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک وایي دوی د افغانانو جبري اخراج اندېښمن کړي دي او د سازمان ګڼې ادارې پاکستاني چارواکو سره خبرې کوي. د بشری حقوقو د څار سازمان یو مسؤل هیدربار وایي په پاکستان کې ډېرې افغان کډوال د محدودیتونو او لدی عمل چې خای طالبان سزا ورکړي بیرته افغانستان ته نشي تللی.
دا د هغو کسانو لپاره چې یا له پاکستان څخه ایستل شوي او یا د ګواښونو په سبب د پاکستان پرېښودو ته اړ شوي یو ناورین دی. هغوی له لامل پرته پاکستان ته نه دي راغلي. په ډېرو مواردو کې هغوی د دې په خاطر پاکستان ته تللي دي چې د نیول کېدو له ګواښ سره مخ وه. په افغانستان کې په وضعیت کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. په دې معنا هغه کسان چې له ګواښ سره مخ وو اوس بیرته افغانستان ته له بیرته ستنېدو سره له هماغه ګواښ سره مخ دي.
د جرمني د خارجه وزارت ویان دی بیا له پاکستان د افغان کډوالو په جبري اخراج د اندېښنې ښودلو ترڅنګ ویلي دوی له پاکستاني لوري سره د هغو افغانانو په اړه خبرې کوي چې جرمني په نامه نه لیده اوس اسلام آباد کې پراته دي. په پاکستان کې د کډوالو عالی کمشنری بیا افغانانو ته خبر ورکړی که د دوی اړوند یا د پناه کارتونه لري او پاکستانی پولیس نیول غواړي عاجل دی ورسره په جریان کې شي. د اسوسییټډ پریس اژانس له مخې په اوس وخت کې له 2 میلیون زیات افغان کډوال په پاکستان کې داسې اوسیږي چې د دغه هیواد کوم پیژند کارت نه دی ورکړل شوی. د ملګرو ملتونو په وینا یوازې 600,000 کډوال په افغانستان د 2020 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د هیواد ته کډه شوي چې زیاتره اسلام آباد کې د غرب سفارتونو سره د انتقال دوسیې او کاغذونه لري او وتلو ته په تمه دي. او په سویلي پښتونخوا کې بیا د ملتپاله ګوندونو او غورځنګونو په یوه ستره غونډه کې ویناوالو یو وار بیا د افغان کډوالو په تړاو د پاکستان د حکومت پالیسۍ ننګولي او د دغه هیواد موقت صدر اعظم ته خبرداري ورکړه چې د پاکستاني جنرالانو په خوخه روانو کړي او افغان دښمنه اقداماتو باندې لسره غور وکړي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د جلا شوې څانګې مشر خوشحال خان کاکړ د پاکستان صدر اعظم او نورو پښتنو وزیرانو ته خبرداري ورکړه چې د افغانانو ضد اقدامات به هیڅ کله ونه بخل شي.
د ازلو رستاسو د پښتانه پر نامه باندې چې وزیر اعظم صاحب ناشته و ته تدا خبره کو خپل تندې باندې دا ټول ټپ مې لکوا افغان دښمن مکوا د ځان شاه شجاع مجوړوا دا افغانان د
د کوټي مرکزی خار باچا خان څلور لار کې جوړې شوی دی غونډه تا پی ټی ایم هم ورغلی او ویناوالو د پاکستان اوسنۍ کابینه کې د جنوبی پښتونخوا ګمارل شوی غړي جاسوسان او ایجنټان بلل چې په وینا یې د افغانانو ترمنځ د نفرت او بې اتفاقۍ لپاره استخدام شوی دی.
نن انور لکاکر او د سرپراز بوکټای مدیر د صوبایي نگران حکومت دا ټول وزیران دا وطن شرمای دا کام شرمای دا ګډ تاریخي جاسوسان دي دا ګډ تاریخي ایجنټان دي دا
دا په داسې حال کې ده چې د پښتون ژغورني غورځنګ مشر منظور پښتین د پاکستان صدر اعظم ته پیغور ورکړی چې خپله د افغانستان په پاسپورت لندن کې اوسېدلې او اوسنۍ افغان دښمنۍ د پښتني وړ ده.
کنفرم معلومات دی چې په سلګونو افغانانو نه په کروڑونو کروڑونو روپۍ دغه ریاست پاکستان وړي چې بیا به موږ تاسو ته څه وایو نه ستاسو کاروبار به محفوظ وي.
د ملي ډیموکراتیک غورځنګ مشر محسن داوړ بیا تیره ورځ خبر ورکړی چې د پاکستان د افغان ضد پالیسیو په تړاو د دې هیواد ستره محکمه کې عریضه کړي او د دې دوسیې دفاع به یو پښتون وکیل وکړي. محمود خان اڅکزی او سردار حسین بابک هم په جلا جلا بیانونو کې د پاکستان کډوالو ضد پالیسی د دښمنۍ او غچ اخیستنې سیاستونه بللی شي په وینا یې پایلې به یې بالاخره سمې نه وي.
موږ لیونی نه یو، موږ پاکستان ته وایو چې په دنیا کې چې د مهاجرو کم قانون دی هغه قانون به د افغانانو سره هم وي. په دنیا کې خلک ملکو لځي، امریکای لزی، روس لزی، فرانس لزی، انګریزان لزی، ترکیه لزی، چې په دنیا کې د مهاجرو یو قانون یې مهاجر معنا چې د یو ملک سي جرت قبول ملک دی. یو خدای افغانستان خلک دلته پښتانه وطن لراغلي دي، دا مهاجر نه دي.
تور سره چانه ویلې دي د پردو جنگونو دا اثرات شو چې نن هغه زمونږ د پښتنو تور سره چي دي اغا بیزت شوی.
خو د پاکستان چارواکو بیا دغه هیواد کې فعال ټول ملت پالو اړخونو ته خبرداري ورکړه. د کډوالو اړوند د حکومتي پریکړو عملي کېدل حتمی دي او د دې کارونو پر ځای دی د پاکستانی حکومت د پیاوړتیا لپاره ورسره په ګډه کار وکړي.
پولو باندې هر څوک چې راځي، کاغه په هوا راځي، کاغه پر پولو راځي، باید یعنی پاسپورت ولري. او بل دا دی چې هر څوک د پاکستان د پولو څخه بهر وځي، دا باید پاسپورت ولري. دا پریکړه حتمی ده او په دې پریکړه کې هیڅ گنجایش نشته چې ټوله ریاست پر شا ولاړ شي.
له پاکستانه د افغان کډوالو جبري اخراج لړۍ له پیلېدو سره سم په افغانستان کې خیریه بنسټونه هم په خوځښت راغلي او ګڼ مؤسسات، ډاکټران، ولسی خلک او مدني فعالان پر رضاکارانه ډول دغلته راستنو شویو کډوالو ته د لاسنیوي په نیت ورسېدلي. د ننګرهار او کابل یو شمېر فعالان چې دا مهال تورخم کې دي، د راستنو شویو کډوالو غاړو ته ګلان ورچولي او خپلې خاورې ته د راستنېدو هرکلی یې ورته ویلی دی. یو شمیر نور فعالان چې خیریه بنسټونه لري، هغوی بیا دغو کډوالو ته د خوړو لنګرونه اچولي او د ورځې زرګونه کسانو ته خواړه برابروي. د احساس خیریه بنسټ مشر قاری فقیر سید هاشمی وای تورخم او چمن کې د ملګرو او خیرخوا کسانو په مرسته خلکو ته د عجل خوړو برابرولو امکانات پیل کړي دي.
گاون کې جسمره خلک وسیږي ولسوالۍ او غوینه مهله داره چې په کورونو کې وچه ډوډۍ په حق کوي او مسجد یو جماعت اوټه کوي، هغه جماعت د راغونډه کړي شهدل ته راوړي تر څو دغه خلکو ته د خوراک دغه بندوبست وکړي شي.
یو شمیر نورو فعالانو بیا تورخم او سپین بولدک ته څیرمه خلکو ته د خوړو لباسونو وړتیا وړ د توکو راټولولو د لړۍ ترڅنګ هغوی ته د اوسېدنې د وړیا امکاناتو برابرولو سینه هم ډبولې ده. د افغانستان یو شمیر ډاکټران هم فرضي کرښې ته رسېدلي او د وړیا معایناتو کمپنۍ لګولي. ځینې فعالانو بیا په اروپا او لویدیځو هیوادونو کې پر میشتو افغانانو باندې حق غږ کړی دی چې د هرات د ناورین په څیر یو وار بیا سره راټول او د ستنو شویو کډوالو مالي او مانوي ملاتړ ته راوړاندې شي.
په هغه هیوادونو بیا هم حکومت چې راشي خپل وطن ته، تاسو لپاره فلحال ټول امکانات برابر دي. دلته به د سیف کارتونو غم ورته کیږي، دلته به اتا تذکیرو مکمل پراس جوړ، یعنی کم رسمي اسناد چې ته به ټول ورکول کیږي. دوی لپاره گاڑی راغلی، 2000 گاڑی یا د شوی ترانسپورټ خوانه چې دوی کورنه به دلته چې کمی کډی راځي، دینه چې مکمل پراس جوړ نخلاص، دوی مکمل معلومات ټول شو چې دا د همدې هیواد بچی ده، دوی باندې مکمل تاییدی وشو. دوی ته بیا کډی واری کورنه به باریږي، کم ولای چې دوی ذکر کړی، دوی کم ولای ته ځي عمل ته ورته وړکی.
او په داسې حال کې چې پاکستانی چارواکو د افغان کډوالو د راشړلو په رابطه د نرمۍ پر ځای خپل څرګندونې او پالیسۍ توندې کړې دي، بلخوا طالبانو په یوه ډېره نرمه اعلامیه کې د پاکستان له نوم یادولو پرته ګاونډیانو نه مهاجرو ته د ځای ورکولو مننه کړې او هیله یې ښودلې ده چې دغه کډوال افغانستان ته په زور ستنه کړی شي. طالبان ویلي دوی ته د ښه ګاونډیتوب له مخې نور مهلت هم ورکړل شي چې افغانان په خپله خوښه ستانه شي. په اسلام آباد کې بیا د طالبانو سفارت خبرداري ورکړې ده چې د کډوالو ځورول، نیول، د هغوی د اسنادو څیرل او ورسره ناروا چلند د دواړو هیوادونو په اړیکو منفي اغېز کولی شي. خو په خبر کې د طالبانو قونسل حافظ محیب الله بیا چې تیره ونه یې هم د کډوالو ستنول د پاکستان داخلي موضوع بللې و، دا ور د پیښور سیمه ایز مطالعاتو مرکز غونډه کې قسم یاد کړی چې له پاکستان سره مینه لري، ځکه د ده په وینا پاکستان دارې هجرت و چې له برکته یې دوی فتحې وکړي.
دا خپل په رابطه به تو زما دې د خدای په ذات قسم چې د دغه خاورې سره زه کومه مینه او محبت لرم چې زه وایم ګوره چې موږ دا فتح وکړله پر روسانو خدای پاک، افغانانو ته مجاهدینو ته غلبه ورکړله، پر امریکایانو ته غلبه، پر امریکایانو یې غلبه ورکړله، دا د دې دار هجرت برکت.
هغه دا راز ویلي چې افغانانو په پاکستان کې علوم او فنون زده کړل او ټول هنرونه افغانستان ته له پاکستانه انتقال شوي دي. بل خوا په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو د کندهار او خوست ځینې غونډې هم له توندو نیوکو سره خپرې شوې چې ویناوال یې ټول په پاکستاني اردو تقریرونه کوي.
اپنے جانوں کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی، اپنے جان آنکھ میں ڈھالنے کی، اپنے جان گانے سے گھسیٹنے کی، اپنے جان جیلوں کے صحبت میں ڈالنے کی کوئی پرواہ نہیں کی.
د دې غونډو دقیقه موده نه ده یاده شوې او طالبانو یې هم وضاحت نه دی ورکړی، خو دا ډله چې افغانستان کې اوس مهال واک کې ده خپلې اعلامیې په اردو ژبه هم خپروي او د طالبانو ځینې پاڼې په اردو ژبه نشرات کوي. خلک پوښتنه کوي چې طالبان ولې د پاکستان د وروستیو توندو اقداماتو او پالیسیو په وړاندې د پوښتنې پر ځای یا د مقابل ځواب ورکولو په نسبت د غیواد سره د خواخوږۍ داسې څرګندونې په اردو ژبه غونډې، نشرات او اقدامات کوي چې افغانانو ته ښه نه برېښي. او یو شمیر پخوانیو افغان چارواکو بیا د پاکستان په افغان کډوالو ضد پریکړو نیوکه کړې، وایي دغه هیواد افغان کډوال په کابل کې د اور بلونې او جګړې لپاره ساتل چې اوس یې د هدف په پوره کېدو ګټمن افغانان پاکستانیان کړي دي او نور بیا هیواد کې نه پرېږدي. په ایران کې د افغانستان پخوانی سفیر عبدالغفور لیوال له ازادۍ راډیو سره خبرو کې دغه ټکي ته په اشاره وویل چې پاکستان په دې ډاډه شوی دی چې له افغانانو اوس هغه ګټه نشي اخیستلی چې په تیرو څلورو لسیزو کې ترې اخیستله.
په دې وروستیو کې دوی اعلان کړی دی چې د هغوی پانګه یا د هغوی هغه ګټه او پیسې او سرمایه افغانستان ته نشي رالېږدولی. په دې حساب له بده مرغه د افغانانو له نورو اړخونو څخه یا د دوی د ژوند د نورو اړخونو څخه له اقتصادي پلوه تر ټولو لوی ګوزار او تر ټولو لویه ضربه ورته ورسېده.
د دفاع وزارت پخوانی مرستیال او د ننګرهار مخکنی والی شاه محمود میاخیل بیا د افغان کډوالو په لازم جذب باندې ټینګار کړی دی. خغلی میاخیل ویلی ننګرهار او د فرضي کرخې په اوږدو کې پرتې شاړې ځمکې د یو فرصت په توګه پر راستنو شویو کډوالو باید آباد شي.
په منځ محل کې د حاکم ډله باید په هر ولسوالۍ کې شاړې ځمکې موجود دي او هغې دپاره شارکونه جوړ شي او دیو ته ځمکې توضیح شي، ځکه چې دیو کورونو ته ضرورت لري او چې پراګنده کورونه جوړې نو دا باید په یو نظم چوکاټ کې په هر ولسوالۍ کې جوړ شي. او درېیم اوږد محل کې دا ده چې د نړیوالو په مرسته دیو دپاره خدمات عرضه شي چې هغه د سکولو بدي، تعلیم ده، صحت ده.
د اقتصادي چارو شنون کې ستوري خان هم ویلي افغانانو په پا پاکستان کې سترې پانګونې کړې وې چې په جبري راشړلو به پاکستان خپل اقتصاد په لوی لاس په پښو وهي.
اصلا د دوی هدف هم دغه دی چې هلته د افغانانو کمې پیسې چې په بانکونو کې دي، کم کاروبارونه دي، پلازې دي، دوکانونه دي، جایدادونه دي، په دغه ټولو باندې یو ډول د قبضې لګولو کوشش کوي. او دا چې د خلکو سره څومره ظلم کېږي، د هغوی کورونه ورانېږي، مثلا په هغې باندې بلډوزرې خېجولی کېږي، یا د هغوی دوکانونه ورانېږي په هغې باندې بلډوزرې خېجولی کېږي. دا خو نه یوازې دا چې د غندلو کار دی، باید یې وغندو، باید په دې باندې مونږ خپل غږ پورته کړو، بلکې دا یو ډېر غیر انساني، غیر اخلاقي، غیر مسلکي او د بشر په ضد یو عمل دی.
دا چې طالبان خپل له راستنو شویو کډوالو سره څه کوي، په دې اړه د طالبانو تر واک لاندې باختر اژانس ویلي د طالبانو حکومت کډوالو ته د لومړنیو خدماتو رسولو لپاره 2 میلیارد افغانۍ بودیجه بیله کړې ده. د طالبانو د کډوالو وزیر خلیل حقانی او د رئیس الوزرا مرستیالی عبدالسلام حنفی تورخم ته بیتللی او له هغې وروسته یې په کابل کې د پاکستان سفارت له شارج دافیر سره لیدنه کې ویلي پاکستان باید کډوالو ته د یوه میاشت ضرب الاجل په تړاو غور وکړي، ځکه دا په عامه ذهنیتونو باندې ناوړه اغېز کوي.
دا خو د مهاجرینو اجباري اخراج دا د ټول بین المللي نورمونو پر خلاف کار دی، اوس روان دی، اوس زمونږ وطن دره دی خواته اولی ټول زمونږ ورونه دی. مونږ انشاءالله اسلامي امارات څومره خپل وس مطابق به انشاءالله خپل وطن کې به مونږ کوشش کوو د دې ضروریات د مشکلات حل سي.
همدارنګه د طالبانو دفاع او ترانسپورت وزارتونو تورخم ته د راستنو شویو کډوالو د انتقال او خدماتو لپاره لوی موټر استولې دي. طالبان وایي د دوی نظامی باور وړونکو موټر به له خلکو سره د کډو په انتقال کې مرسته وکړي.
موږ پلو افغانان ورونو ته چې هیوا ترستنیږي او را روان دي ډاډ او اطمینان ورکوو چې انشاء الله موږ به په خپل ټول توان سره د دوی په خدمت کې یو، شپه او ورځ به پر ځان یې وکوو او د دوی خدمت به کوو. که د هوایي ځواک ضرورت وي، که د ځمکنیو قوتونو ضرورت وي، دا د دوی په خدمت کې دي.
موږ به ستاسو سره تر مرګه همکار یو، موږ به ستاسو خدمت کوو، موږ ستاسو خادمان یو. تاسو ډیر مطمئن واوسئ، موږ ټولو ادارو ته دا قاطع امر کړی دی چې وس و توان طاقت مو وي د دې خپلو وروڼو خدمت ته ور وړاندې شي.
افغان کډوال چې د ترانسپورت له ستونزې سره هم لاس و ګریوان دي، تیره اونۍ له ټکسلا څخه څو بې وزله افغان کورنیو په ګډه ټیلر موټر کرایه کړی چې اټک ته څیرمه د پاکستانی ډرایور د بې احتیاطۍ له امله یې موټر چپه شوی او ګڼو ښځو او ماشومانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. پاکستانی چارواکو د دغې پیښې جزئیات ښکاره نه کړل او نه هم ازادي راډیو له ډیرو هڅو سره سره د قربانیانو کورنیو ته لاسرسی وموندلی شو. او د جرمني په مونشن ښار کې بیا د غمیو قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو نړیوال نندارتون سږ کال د افغانستان په کانو او غمیو باندې ښکلو. دا ځل د مونشن د قیمتي کانو په نړیوال نندارتون کې نږدې 50 غرفې د افغان سوداګرو وې چې د هلمند، بدخشان، کونړ، نورستان، لغمان او نورو ولایتونو د قیمتي غمیو ترڅنګ د بدخشان لاجوردو باندې وارنو.
برلین نه راغلی اگزیبیشن ته، د تیګو اگزیبیشن دی. دا تیګې مې ولیدلې، خپم شوم او خوشحالم شوم. خوشحاله به دې شوم چې د خپل وطن تیګې مې دي، خپه به دې شوم چې دا دومره قیمتي تیګې چې دي دا زموږ نه د لاس همداسي وځي.
زما اول ځل دی اگزیبیشن ته راغلم، دا نمایش کوم لګېدلې دی. خاص کر ډېر خوشحاله به دې شوم چې خپل افغانان، پښتانه، پېښور خلک همې پکې ولید او بیا خاص کر زموږ د وطن قیمتي چې کوم مدنیات دي، کومې تیګې وي او ډېر ښه قیمتي او ښه دغه، نو زه په ده باندې ډېر زیات خوشحاله شوم.
نندارتون ته راټول شوي افغان سوداګر له خپل کاروبار خوشحاله و، خو د قیمتي ډبرو د صادراتو او استخراج په تړاوي نیوکې لرلې. دوی وایي افغان قیمتي ډبرې اکثره مهال پاکستان ته قاچاقي اړول کیږي او بیا ډیری مهال د پاکستان په نوم د نړۍ هیوادونو ته صادرېږي، خو که افغانستان د صادراتو برخه کې اسانتیا برابر شي، د افغانستان د قیمتي ډبرو کاروبار او اقتصادي وضعیت به ورسره تر ډیره باندې وغوړېږي.
والا حکومت خو اوس اکثره سہولتونه زیات موږ ته پاکړي دي، تجارانو دي، غوې دي، مدنیاتو دي، پاره اوس اکثره په قانون ډول باندې استخراج کیږي او خپل دولت ته ټیکس ورکول کیږي. خو موږ اکثره ستاسو ستونزه په دې یو شکل لرو چې موږ وتاک تجارت مومن صاحب سره د خبر وکړه چې بعضي مالونه او شیان چې باید موږ د قانوني په لحاظ باندې د افغانستان په خپل موږ د قانون په لاره باید راکو، نه د پاکستان په لاره سم کچا کې بولیو سو.
په اروپا او غربي هیوادونو کې د افغانستان یو شمیر غمی له 50,000 ډالر پورې هم خرچيږي او لاجورد چې د نړۍ يهودانو او مسیحيانو ته یو شان مذهبي ارزښت لري، د نړۍ په کچه یو وازنې زیرمې په افغانستان کې دي. دا په داسې حال کې ده چې د جمهوری نظام پر مهال افغانستان څخه د غمی او قاچاق منه و، خو بیا هم په غیر معیاري ډول استخراج شوي کاڼي پاکستان ته اړول کېدل. د غمیو کاروباریان وایي د افغانستان غمی اوس په ټوله نړۍ کې پیژندل کیږي او پاکستانیان نشي کولای په اسانۍ د افغانستان قیمتي ډبرې د خپل هیواد په نوم باندې تیر کړي.
کا پلے
او له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ایستلو په تړاو د همدې کډوالو د ماشومانو چغو فریادونو د نړیوالو سازمانونو د نیوکو راپورته کولو ترڅنګ د یو شمیر سندرغاړو هارمونی او ربابونه هم په ترنګ او شرنګ جوړولي. په پیښور کې د پښتو موسیقۍ نوی راپورته شوی ستوري ګلورین پاچا چې د یوې فکري هنرمندې کورنۍ زوی دی خپله وروستۍ سندره د افغانستان هغو کډوالو ته ډالۍ کړې ده چې ځایي ملت پالي د شړل کېدو د مخنیوي په چاره کې د پاکستان حکومت سره مبارزه کې پاتې راغلي.
د دې غزل مقصد خپل افغانان رونو خویندو ته د یووالي احساس ورکول دي او چې بې وسی ده نو بیا سړی بېل خفګان نور څه کولی شي. نور ژوند خو به کیږي چې هر ځای وي الله مالک ته، خو ډیر د فکر خبره ده چې ماشومانو د ماشومانو تعلیم او بیا په خاصه توګه د انجونو تعلیم به ډیر متاثر شي. څه چې کوي واکداران به کوي، خو زه به صرف دوره وایم چې بې وسی ده، زړه مې وران دی، زړه یې وران دی، ګونګ ولاړ یم کابل جانان روان دی،
ګونګ ولاړ یم کابل جانان روان دی، صدق جلال آبادا تا تخپل جسد پر لے بادشاہ خان.
افغان نامتو سندرغاړي میرمن نغمی هم له امریکا غاک سره شریک کړي پیغام کې د افغان کډوالو په تړاو د پالیسیو د نرمیدو هیله کړې ده. بلخوا سندرغاړي ګودر ځاځي ټول افغانان په خپل کور حسیدنې ته وربللي او زیاته کړې ده چې وروستیو سخت ورځو نه ثابته شوه چې افغانانو لپاره تر خپل هیواد بل غوره جنت نشته.
بالاخره موږ چې خپل وطن کې آباد نشو بل هیڅ څه نه آباد یو. سیاسون حاکمان ټول باید په خبر پوه شي چې زموږ جوهر، زموږ خټه، زموږ نسب، زموږ اصلیت افغانستان. که موږ په خپل وطن کې سره نه جوړېدو هیڅ ځای سره جوړېدای نشو. ژوند
سندرغاړي علي بابا خان هم د افغان کډوالو په اجباري شړلو خپل خواشيني پر فیسبوک پاڼه شریکه کړې. خو لطیف ننګرهاري بیا غوسه ښکاره کړې او ویلي دي که دا مهاجر څلوېښت کاله وړاندې را شړل شوي وای ښه به وه او افغانستان ته به تر اوسه دومره پیغورونه نه و جوړ.
زمون د زړه ټوټې دي، دا ټول دا څومره چې دي، څومره تکلیفونه دي، ته ملو چې موږ یې نشو برداشت کولی. الله گواہ دے، الله گواہ چې رب در کوي. رب نو تم ډیر زیات تکلیف دے، چا ته به فریاد کو، چا ته به وینا کو.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د ناقانونه اوسېدنې په بهانه هغو سندرغاړو باندې هم کړۍ تنګه کړې ده چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره سم یې خپل وطن کې د هارمونی د ساتلو او غږولو ځای ورک او دوی د دې کار په ترسره کولو اوس افغانستان کې مجرمان حسابېږي. او د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې دا دي چې د امریکا د یو ښوونځي څوارلس کلن زده کوونکي هیمن هیکلي د پوستکي د سرطان درملنې ځانګړی صابون جوړ کړی دی. هیمن هیکلي چې د نهم ټولګي زده کوونکی دی، د ایم تھری ځوانانو ساینس پوهانو سیالۍ کې خپل تولید کړی صابون خلکو ته معرفي کړ او زیاته یې کړه چې د ده د تحقیق په نتیجه کې دا ثابتوي چې د صابون په مرسته د سرطان درملنه کېدای شي. د هیکلي په خبره دا مهال د پوستکي د میلانوما ډول سرطان په دې صابون رغیدای شي چې د ایجاد لامل یې نوموړي ته ایوارډ هم ورکړل شو. هیمن هیکلي څلور کلن و چې له افریقایي هیواد ایتوپیا نه یې کورنۍ امریکا ته کډواله شوه او اوس یې دا ځوی د ساینس او بیولوژي په ممتازو زده کوونکو کې شمیرل کیږي. د پوستکی یا جلدی سرطان چې ټوله نړۍ کې عام دی، یوازې امریکا کې د کال 3000 پیښې ثبتېږي. ابلخوا چین په لومړي ځل دغه هیواد کې بې پیلوټه برقي هوایي ټکسیانې د ولسي ترانسپورټي خدماتو سکتور کې د اسانتیا لپاره راوستې. ایهانګ د نړۍ لومړنۍ هوایي ټکسي کمپنۍ شوه چې چین کې د اتومات هوایي ټکسي خدماتو د پیلولو اجازه ترلاسه کړه. د ایهانګ شرکت هوایي ټکسیان یو ډول الوتکې دي چې دوه مسافر یا 650 پاونډ وزن هوا ته پورته کولی شي. دا ټکسیان 14 برېښنایي روټرونه لري چې د نږدې 100 کیلومتره په سرعت رفتار سره 18 کیلومتره پورې واټن ته سړی رسوي. دا ټکسیان د کنټرول یو مرکز هم لري چې د الوتنو کیفیت، لارو او موسم حالات سنجي. دا ټکسیان رابلل کیږي او مسافر یې کولی شي چې په خپله د ټچ سکرین څخه په استفاده هوایي ټکسي د خپل هدف په لور والوزي. او د دې ونی ومه ورځ په همدې ځای سره رانغاړو. خو لازادې رادیو نه لسید شینواری سره هر جمعه ماخام د ومه ورځ برنامه مهیروي.